السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دغه خبری مجلې ته مو چې همدا شیبه پر رادیو سربیره د ازادي رادیو پر پښتو فیسبوک پانه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه خبريږي. زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه د طالبانو له بنده د افغاني الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. یونامانن پر خپل ایکس پانه لیکلی چې دوی په افغانستان کې له حاکمو چارواکو سره د رسنیو د خوندیتوب د ملاتړ او د خپل سر نیونو د پایته رسیدو په تړاو په فعال ډول خبرې کوي. افغاني الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی پرون چهارشنبه د طالبانو د حکومت له زندانه خوشی شو. د بهبودی میرمن الکساندرا مستوفایا ازادي راډیو ته د نوموړي د خوشی کېدو خبر تایید کړی. د بی پولي خبريالانو ټولنې هم د ویلامې په خبرولو سره دغه خبر پخلای کړی او ویلي دي چې بهبودی له 204 اتیا ورځ وروسته را خوشی شو. د طالبانو د حکومت چارواکو د نوموړي د خوشی کېدو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. بهبودی د تیر 1401 هجری لمریز کال د جدي پر 15مه په کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی وو. د امریکا د جیولوژي څېړنیزې ادارې د افغانستان په لویدیځ کې نن سهار د یوې بلې زلزلې ټکانونه ثبت کړي دي. دغه ادارې په خپل ویبپاڼه کې دغه زلزلې شدت د ریکتر په کچه 4.1 ثبت کړی او ویلي دي چې مرکز د هرات له ښار 2 کیلومتره لرې په شمال لویدیځ کې 10 کیلومتره تر ځمکه لاندې و. د دې خبر تفصیل لا وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د ایران پولیس وایي د تیرې اونۍ په پای کې په پلازمینه تهران کې د فلم دی وو ډایرکټر او د هغې د میرمنې د وژنې اصلي قاتلان نیولې دي. د تسنیم خبری آژانس د راپور پر بنسټ درې اتیا کلن مهرجویی چې د ایران د سینما د نوې څپې سره تړاو لري او میرمنې 45 کلنه وحیده چې د فلم یو لیکونکې وه د همدې اونۍ په سر کې د تهران لویدیځ ته نږدې په کرچ ښار په خپل کور کې ووژل شول. د ایران د قضایي قوې ویبپاڼې میزان له ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته اعلان کړی چې پولیسو ته دغو وژنو په تړاو 10 تنه نیولی دي. سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا ولسمشر جو بایډن به نن د اسرائیلو او حماس وسلوالو ترمنځ د جګړې او پر اوکراین د روسیې د برید په اړه خبرې وکړي. د ښاغلي بایډن دا وینا به د واشنگټن پر وخت د شپې 8 بجې وي. د بایډن وینا به هغه دفتر کې وي چیرې چې د امریکا ولسمشران په دودیز ډول په مهمو ملي مناسبتونو کې ملت ته وینا کوي. ښاغلی بایډن دا وینا اسرائیلو ته د سفر له ستنېدو وروسته کوي. سره له دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن غزې ته د مرستو رسولو لپاره له اسرائیل او مصر سره هوکړه وکړه، خو بیا هم نن زرګونه ټنه مرسته د غزې او مصر په پوله کې بند پاتې شوه. بایدن پرونو ویل چې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی هوکړه ورسره کړې چې سر له سبا یا د اکتوبر له 6 بعد د پایل په توګه 6 لاریو ته اجازه ورکوي چې غزې ته چې سخت بمبار شوي مرستې ورسوي. هوکړه کې ویل شوي چې چارواکو ته به د لارو او سړکونو د رغونې لپاره وخت ورکول کیږي. د مستر ولسمشر وای دوی سرحد نه دی بند کړی، خو په خبره یې پر فلسطین د اسرائیلو 4 پړاو بریدونو مجبور کړی چې د مرستو موټرو ته اجازه ورنه کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم منتلی شي. ادرس دی ازادي رادیو .com. اوریدونکو لکه څنګه مې چې په خبرونه کې درته وویل، دا پروګرام همداشي به پر رادیو سربیره پر پښتو فیسبوک پاڼه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه خبريږي. وړاندې په خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شي. د هرات ښار نن بیا یوې نسبتاً شدیدې زلزلې ولړزاوه. دا چې څه زیانونه اړولې خبرونه کې جزئیات درکوو. د روغتیا نړیوال سازمان زلزله ځپلو سیمو کې د تنفسي او نورو ناروغیو د خپرېدو خبرداری ورکړی دی. پر پاکستان سربیره ایران کې هم پر افغان کډوالو کړی تنګ شوې او په نړیوالو راپورونو کې به واوري چې تر جو بایدن وروسته نن د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک اسرائیلو ته سفر کړی دی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خره اغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. اوریدونکو راځو د خبرونه د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د ریختر په کچه 4.1 درجه زلزله نن یو زلبیا د هرات ښار او لویدیځ سیمه ولړزوله. دغه زلزلې له کابله تر اوسه د سر د زیان راپور نشته، خو ویل کیږي چې په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته مالی زیان اړولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د هرات د تیرو اونیو څو نورو زلزلو او ورپسې ټکانونو یې هلته زرګونه کسان زیانمن کړي دي. د راپورونو له مخې د زلزلې زیانمن شوي کسان دا مهال تر ډیره د هرات په پارکونو او د سړک غاړې ځایونو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي، چې سړه هوا یې ورته یو غټ ګواښ دی او هر ورځ ژوند ګواښي. هڅه کوو چې په خبرونه کې د هرات د اطلاعات فرهنګ له رئیس سره خبرې وکړو ترڅو دا راته ووایي چې د نن ورځې د زلزلې وروستي زیانونه څه دي، او دغه راز دا معلومه کړو چې هلته زرګونه نور کسان چې د زلزلې له کبله ځپل شوي دي د هغوی وضعیت په څه ډول دی. هڅه کوو چې له خپل خبریال سره هم اړیکه ټینګه کړو. دا مهال تخنیکي همکار اشاره کوي چې له حسیب تلاش سره چې دا موضوع تعقیب کړي اړیکه یو څه ستونزه لري. موږ هڅه کوو چې په خبرونه کې ورسره اړیکه ټینګه کړو. تاسو خبرې چې له تیرو شاوخوا لسو ورځو را پدې خو دا څلورم ځل دی چې د هرات ښار لویدیځ سیمه زلزلہ ځپي. د نن سهار زلزلې ته ورزو همکار می حسیب تلاش د مهار سټډیو سره وصل شوی دی. تلاش صاحب ستړي مشي راځي لدینه پایل کوچه د نن سهار زلزلې پاړه باندې چارواکي څه وایي؟ حالت د هرات ښار له اوسیدونکو سره هم د هرات د لویدیځ سیمې له اوسیدونکو سره تاسو خبرې کړې دي. د زلزلې زیانونه او د احتمالي مرګ ژوبل کچ معلومه شوه؟
سلامونه. هرات نن د غرمې مخکې یو بل نسبتا شدید زلزلې ولرزاوه، خو چارواکي وایي ځاني تلفات نه لري. په تیرو دوه اونیو کې هرات نن د څلورم ځل لپاره دغه زلزلې ولرزاوه چې د امریکا د جیولوژي ادارې په وینا شدت یې د ریختر په کچه 4.1 درجه و. د یادې ادارې په وینا د دې زلزلې مرکز د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ د قرباغ کلی و. په هرات کې د طالبانو د والی ویاند نصر احمد الیاس وایي د نننۍ زلزلې د ځاني تلفاتو په اړه تر اوسه دوی ته کوم راپور نه دی رسیدلی. نوموړی وایي تر هغه ځایه چې دوی معلومات لري دغه زلزله تلفات نه لري. په ټوله کې په تیرو 14 ورځو کې چې له زلزلې وروسته کوم ټکانونه رامنځته شوي د ده په وینا چې ځاني تلفات یې نه درلودل، خو د معلوماتو پر بنسټ اوس حالت نورمال دی او خلک د تیر په څیر لا هم له کورونو دباندې د نورو زلزلو د ټکانونو له ویرې اوسیږي. په هرات کې د نن سهار زلزلې شدت د تیرو په نسبت کم و، خو دوه اونۍ وړاندې د میزان میاشتې په 15مه په شوې مرګونه زلزله کې د دې ولایت شاوخوا 1500 اوسیدونکي مړه او له 2000 ډیر ټپیان شول. د هرات اوسیدونکي وایي لا هم د دې ولایت اوسیدونکي د نورو زلزلو له ویرې خپل کورونو ته نه دي ستانه شوي او تر شنه اسمان لاندې په پارکونو او سړکونو د زلزلې له ویرې شپې سبا کوي. دوی وایي په داسې حال کې چې یخني زیاته شوې او دوی د اوسېدو لپاره سرپناه هم نه لري له سختو ستونزو سره مخ دي. د هرات د زلزله ځپلې زندهجان ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالبصیر ازادي راډیو ته وایي چې له لومړۍ زلزلې وروسته خلک له کورونو راوتلي او په خلاصه فضا او یخنۍ کې ژوند کوي چې دوی نه خپلو زیانمنو کورونو ته د تګ جرأت کولی شي او نه یې د جوړولو توان لري. د ده په وینا دا هغه څه دي چې خلک یې ډېر اندېښمن کړي دي. تر دې مخکې طالب چارواکو هم تایید کړی وه چې د هرات ولایت زلزله ځپلي د خیمو له کمبود سره مخ دي او له خپلو کورونو دباندې اوسیږي.
ډېره مننه همکار می حسیب تلاش وچې د هرات د نننې زلزلې په اړه باندې راپور ورکو. اوس هم ورزو هرات ته. له هرات د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ مشر او زلزلہ ځپلو ته د رسیدو کمیسون ویان احمد الله متقی سټډیو سره ملګری شوی. متقی صاحب ستړي مشي، راځي پایل بد نننې زلزلې نو کو نن سهار 9 بجې بیا د هرات ښار او لویدیځ سیمې یوې زلزلې ولرزو ولرزولې. شدت نسبتا کم خودل شوی 4.1 اغه نور زلزلې 6.3 وي. څه دي ستاسو راپورونه څه ښيي؟ څومره زیان اړولې د زلزلې؟
السلام علیکم. تاپی او د تاسو استودیو لاري ټول اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بلې هرات ولایت مخ کې هم دریو سختو زلزلو ځپلې و. نن هم د زلزلې ټکانونه محسوس ول په نسبتا الحمدلله هغه کم و. اول زلزله لکه تاسو ویل سهار په 8 بجې او 40 دقیقې باندې 4.1 پنځه درجه و همدارز قریب سمره معلومات سوې دا ټکانون تر نو پورې رسیږي خو تر ټولو وړوکې ټکانې 2.8 درجه و چې الحمدلله ځانیا او مالی تلفات نه لرو.
او متقسب کله زره دغه د تیرو زلزلو وضعیت تراش او فکر کوم حالت په ساحه کې لا هم د مرستو رسولو چارې روان دي، لا هم تاسو واردل چې د هرات یو شمیر خلک شکایت کوي چې زلزله زپلو ته لا هم خیمه کمپل او خوراکي مواد نه دي رسیدلي، سره لدې چې د بیلابیلو هیوادونو موسسو او ستاسو د حکومت د مرستو کاروانونو سیمې ته روان شوي، ولې لا هم شکایتونه موجود دي او ولې لا هم خلک وایي چې مرستې نه دي ورسېدلي؟
بلې باید ووایم تیر اول زلزلې نه وروسته هلته کسان رسېدي، هغه په نوبت سره هغه ولته دي او نور ګری او د هرات ښاریان او همدارا د خیریه بنسټونو او موسسات هلته موجود دي. باید ووایم د اسلامی امارات ځواکونه چې هلته موجود دي یا کسان هغه ټول په امنیتي برخو کې مصروف دي او نور د زلزلې کمیسون کوم ملګري چې د هغه حوزوي مسولیتون لري. البته په دې کسانو کې دي خارجي او داخلي موسسو کسان هلته موجود دي، همدار ځین ممالک او ټیمونه راغلي دي، هغه موجود دي چې د امنیتي برخه کنټرولوي. ویل شم چې اول زلزلې نه بیا تر دې اوسه پورې دلته کوم څوک چې موجود ټولو خلکو ته اولیا ضرورتونه رسیدل دي، لکه د خوراک او شخا او صحي ټیمونه هلته موجود دي، همدار از د سرسایي لپاره د دوی لپاره د سرپناه جوړه شوې ده او په اخر کې موږ وویل چې کوم وعده شل دی سره شوې چې دلته به کورونه جوړیږي. هغه کورونه هم پرون رسمن شروع شول او د دوی لپاره د کورونو نقشه ولویدله. باید یو خبره یادوري وکم چې دا کوم ځکه چې د دوی د کلیو څنګ ته شهره قربانی جوړیږي، دا د اسلامي امارت له طرفه پور کړل شوې ده او رسمن دي ته کورونه جوړیږي او بیا به مستحق کسان ته
د کورونو جوړول خو به تابان چې کلونه نه ممکن میاشتې وخت ونیسي او هوا هم سړه ده. دا شمیرې سره تاسو سره چې دا مهال څومره زلزله ځپلو ته خیمې ویشل سوي دي او څومره زلزله ځپلو ته کمپالي او د ژمي کالي ورکول سوي، ځکه اوس ویل کېږي چې سړه هوا چې لاسو درجو نه د سانتیګراد ټیټه ده د خلکو ژوند ته ستر ګواښ پېښوي.
بلې، مخکې موږ د تخیمې ورکړې وې او د ټولو ملګرو سره په هماهنګي باندې هغه څوک چې دلته راغلي و خدمت یې کولو، هغه که تجاران و که موسساتو، بالخصوص د ملل متحد په دې کې غټ کردار و. بیا کله که تاسو خبر شوي یاست په دې منطقو باندې یو توپان راغی چې هغه خیمې هم زیانمن شولې، لږ نه وروسته مشوره دا وسوله چې د خلکو ته کانټینرونه ورړو. اوس کانټینرونه هلته رسېدلي دي، همداراز د مځکې په تل کې ځینې ځایونه ورته جوړ کو او هغه پټ کو. د غوی د تودوخې لپاره هم وسایل رسېدلي دي لکه بخاري او ګاز او لرګي. اوس په الحال د خلکو ته دغه کارونه سوي دي او دا ټولو ملګرو دلته ستوک موجود و، هغه که د خارجي ممالکو خلک دي او که خیریه بنسټونه او تجاران دي او که د اسلامي امارت چارواکي دي. نو موږ ویلی چې د خلکو ته تر خپل حده کومکونه کاملا رسېدلي دي. البته یو خبره چې ما مخکې یادوري کړې وه، دې منطقې ته د هرات ولایت د ځینې نورو ولسوالیو خلک راغلي دي، حتی د نورو ولایتونو خلک چې هغه زلزله زدګان نه دي او غواړي موقع نه په استفادې د مرستې ترلاسه کړي. نو هغه کسان هلته مصروف دي په دې کې تشخیص کوي او له تشخیص نه وروسته شاید د شکایتونو لړۍ هم جاري وساتي.
بله، او متقسب وروستۍ پوښتنه کومه، تاسو هلته د هغه کمیسون استازیتوب هم کوي چې زلزله زپلو ته رسیدګي کوي او یا هم د رسیدو چاري ورلغاړي دي، د غراز د اطلاعات فرهنګ ریاست مشري هم درلغاړي ده. تر اوسه تاسو کمیسون معلومه کړي چې د هرات په دغو زلزلو کې چې په تیرو شاوخوا لس ورځو کې سوي، مجموع کې څومره کسان زیانمن سوي، څومره کورونه وران سوي او د مرګ ژوبل شمیر هم کره شوی او وروستۍ شوی دی؟
بلې، د اول زلزلې موږ ویلي وو چې تقریبا تر 2000 کس زیات زخمیان لرو او تر 1000 کسو پورته شهیدان لرو. همداراز په اوله زلزله کې موږ تقریبا له 150 تر 150 کور زیانمن شوي وو. دا چې دومه او درېمه زلزله وشوه، په دې وخت کې خلکو احتیاطي تدابیر غوره کړي وو او له کورونو د باندې وو، ځاني ته نقصان دومره نه لرو. البته مالی د دې کلي چپه شوي دي، هغه کلیو سرویس شوي ده قریب تر 200 پوری کلی دی چاغه تخریب سوی دی او د خلکو ته په خپل وخت کې اولیا ضرورت رسیدلې دی او دا لړۍ لا هم دوام لري.
ډیره مننه. په هرات کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ مشر او زلزله ځپلو ته د رسیدو د کمیسیون ویان احمد الله متقی و چې د هرات د نننۍ زلزلې او د تیرو څو ورځو زلزلو د زیانونو او دا چې هغوی سره څمرسته شوي په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات راکول.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو بیا هم د هرات په موضوع کې پاتې کیږي. البته ل زلزلې ورسته د نورو اغیزو په اړه باندې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او خبرداري ورکړي چې په هرات کې په زلزله ځپلو سیمو کې تر زلزلو وروسته هلته تنفسي اسهالات او نورې ناروغۍ زیاتې شوې دي. دوی ویلي چې دا چې خلک خپل کورونه بي ځای شوې دي په اکثرو ځایونو کې حفظ الصحه سم نه مراتیږي نو دغه ناروغي ورسره زیات شوې ده. چې د دبليو ایچ او اندېښنې څه دي همکار مې سنا کاکړ پرې دغه راپور چمتو کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او خبرداري ورکوي چې په هرات ولایت کې له وروستي زلزلو وروسته د خلکو بې ځای کېدل روغتیایي وضعیت ته لوی خطر پېښوي. یا سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دغه ولایت کې د زلزلې د قربانیانو بې ځای کېدل د شری حالت تنفسي انتاناتو او د شدیدو اوبو اسهال په څېر ناروغیو د زیاتوالي لامل کېږي. په دغه راپور کې دغه سازمان د ویان تاریخ جسټ ویک له قوله ویل شوي چې دبليو ایچ او د هرات له زلزلې د ټپیانو د ژوند ژغورلو او ژوندي پاتې شویو کسانو ته د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو تمرکز کوي. په ورته وخت کې د هرات د شهیدای سری روغتون مسؤل ډاکټر فضل الدین فایز هم سره په خبرو کې د سری ناروغیو له زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. د هرات ولایت یو شمېر اوسیدونکو موږ سره په خبرو کې وویل چې له هغه وخته چې له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي په بېلابېلو ناروغیو اخته دي. د هرات ولایت دغه اوسیدونکي اوس هم روغتیایي خدمتونو او مرستو ته د نه لاسرسي او د بشري مرستو د ویش له څرنګوالي شکایت کوي. اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې تر دې مخکې راپور ورکړی و چې په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله نږدې 6500 کسان په مستقیم ډول اغېزمن شوي دي. د ناروې د کډوالو شورا هم راپور ورکړی و چې په هرات کې په دغو زلزلو کې 4500 کورونه ویجاړ شوي دي. په هرات کې له شاوخوا 12 ورځو راهیسې د سختو زلزلو او ټکانونو له امله خلک له خپلو کورونو وتلي دي. د دوی په خبره د ورځې هوا ګرمه او د شپې لخوا سړه وي چې یو شمېر یې له ګرمۍ او یخنۍ څخه د ځان ساتنې په موخه خیمې لري، خو یو شمېر نورې بیا شکایت کوي چې خیمې او یا معیاري او د سړې او تودې هوا پر وړاندې مقاومې خیمې نه لري. مننه.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو پښوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو وړاندې درته د افغانستان مسالې نورې هم راځي، خو اوس ورزو منځني ختیسته. د امریکا د ولسمشر جو بایدن تر سفر وروسته نن د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک اسرائیل ته ولاړ او هلته د اسرائیل چارواکو سره لیدکاته کړی دی. د ریشی سوناک دغه سفر داسې مهال کیږي چې پر غزې د اسرائیلو د حمله لا هم دوام لري او په غزا کې بشري وضعیت هم نازک دی. مخکې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن امریکا ته لستنېدو وروسته ویلي چې نن ماښام به د غزې پر وضعیت او د غرض اسرائیل او حماس پر جګړې باندې خبرې کوي. هلته سره لري دی چې د مصر او د اسرائیلو له چارواکو سره ژمنه سوی و چې غزې ته به بشري مرستې دوام پیدا کوي، خو نن هغه کانټینرونه یا هغه لارۍ چې ټاکل شوې و غزې ته خوراکي مواد ورسوي درېدلې دي. دا چې د بریتانیا صدر اعظم په څه اجنډا سره اسرائیل ته تللی دی، همکارې مې فریدې سیال دا موضوع تعقیب کړي. فریده جان، ستړي مشي کولای شي اوریدونکو ته اسرائیل ته د ریشی سوناک د سفر جزئیات ورکړي؟
زیاته مننه کور ودان لودین صاحب لکه څنګه چې تاسو ویلي د برېټانی صدر اعظم رشی سوناک له اسرائیل څخه د ملاتړ په موخه د هیوا ته رسیدلې دی او لدی سره جوخت نن سهار اسرائیلی ځواکونه یو ځل بیا پر غزه باندې هوایي بریدونه پیل کړی دي. د برېټانی نومړی وزیر رشی سوناک داسې په داسې حال کې تل ابیب ته سفر کړی دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له تل ابیب بیرته امریکا ته ستون شو. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه به نن ماښام په امریکا کې په هغه ځای کې چرته چې د امریکا ولسمشران خپل هیواد په دودیز ډول باندې د مهم مسایلو په اړه باندې ویناوي کوي، له دغې ځایه به خپل ولس ته د غزې د اسرائیلو د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې او همدارنګه د اوکراین د جګړې په اړه باندې خبرې اترې ولري. له دې سره جوخت د امریکا ولسمشر پرون ویلي و چې د مصر ولسمشر عبدالفتاح سیسی ورسره موافقه کړې ده چې سر له سبا د ملګرو ملتونو هغه شل لاریو ته چې پکې بشري مرستې بار دي د مصر له لارې غزې ته د داخليدو اجازه ورکړي او چارواکو ته د دې زمينه برابر کړي ترڅو هغه وران شوي سړکونه بیرته ورغوي. خو په همدې حال کې د مصر ولسمشر بیا اعلان کړی دی چې مصر له غزې سره سرحد نه دی تړلې، خو دغه خبره د اسرائیلي ځواکونو پر لپسې هوایي بریدونه پر غزې د دې سبب شوې دي چې د رفی په نوم باندې سرحد چې دوی له غزې ترانګې سره لري دا سرحد وتړل شي. پر غزې د نوي هوایي بریدونه په داسې حال کې دي چې د حماس وسلوالو هغه 203 تنه اسرائیلي کورنۍ چې د دې وسلوالو نیولې وي د دغه جګړې د پایل راهیسي دغه کورنۍ سره ارتباط نیولې وو او دغه ارغمل شو کسانو په اړه باندې ورته ویلونه په دې سبب باندې سهار اسرائیلو پر غزې او زلبیا هوایي بریدونه کړې دي. لدې وړاندې داسې تخمین کېده چې کېدای شي یو سلو نه نوي کورنۍ لکه چې د اکتوبر په ومه باندې د حماس وسلوالو ډلې پر اسرائیلو ناڅاپي برید وکړ، دغه کورنۍ دوی ارغمل کړي وي او همدارنګه د دغه جګړې د پایل راهیسي چې حماس وسلوالو پر اسرائیلو برید کړی دی په اسرائیلو کې یو سلو په بخښنې سره یو زرو څلور سوه تنه وژل شوي دي او د حماس ډلې په غزه تړانګ کې دي طرف ته په زرګونو فلسطینیان وژل شوي دي، البته د اسرائیلو د هوایي حملو په پایله کې.
ډیره مننه همکارم فریدا سیال و چې د اسرائیل او حماس د وروستي جګړې او په غزه کې د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل تاکل شوی نن د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا په وخت ماخوستن 8 بجې چې د افغانستان په وخت به نیمه شپه وي یا نیمه شپه به هم اوختی وي د اسرائیل او حماس په وروستي جګړې باندې خپل ملت ته وینا وکړي. بایدن پرون اسرائیل ته یو ورځنی سفر درلود. نړیوال اجنسونو راپور ورکړ چې ټاکل شوی و دغه سفر پر مهال بایدن د یو شمیر عربي هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. خدا چې د سې شنبه په ورځ په غزه کې په یو روختون باندې بریټ شوی و، هم دې روختون باندې بریټ د بایدن پر سفر باندې هم سیوري غوړولې و او د راپورونو لمخې تر هم دې بریټ وروسته له بایدن سره د اردن چارواکو د عربي مشرانو غونډه هم لغوه کړې ده. نن د برېټانیا سره د اعظم ریشی سوناک اسرائیل ته تللی دی ترڅو وکولې شي د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړې ته د حل لارې چارې ولټوي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ اکله ازادي رادیو نه اوري تاسو مخامنې خبری مجله ته غواګي اوریدونکو په دې ټولګه کې ورزو پکتیا ته حالته چارواکي وایي چې سکهال د اوریجو حاصلات خښوي دي. د افغانستان له یو شمیر نورو ولایتونو نه مهم د کرنیزو حاصلاتو د زیاتېدو خبرونه او راپورونه درلودل. له دې ډلې په کندهار کې د انارو د حاصلات په اړه باندې موږ یو ویډیو راپور هم لرو چې په راتلونکو ساعتونو کې به تاسو ته خبر کو. خو اوس ورزو پکتیا ته دا چې هلته د وریجو د حاصلات په اړه باندې چارواکي او کروندګر څه وایي تفصیل به له نجیب الله الوخیل نه واورو.
دا د پکتیا ولایت د لجمنګل ولسوالۍ کې د شولو د غبر لپاره حشر یا پګړه ده چې خلک له لورو وروسته په دې توګه له شولو پروري دیوي. د لجمنګل اوسیدونکي کروندګر وایي چې د تیر کال په پرتله د شولو سګنی حاصلات ښه دي. خدا چې ځمکې نمجنې دي او دویم فصل ښه نه وي نو یوازې د شولو حاصلاتو یا وریجو سره د دوی د خوړو اړتیا نه پوره کیږي. یو تن کروندګر لال محمد مشال رو ته ویل
پر سوکل خور داسې مرز کړي وو چې یو خو وخت لاند پروغه په خین شوي ټول پوچ شوي ساکل الحمدلله خدای پازل دی بس کم کم پټی کې تشنوي کومې ونه غای کړي می صد پچی وینورې الحمدلله هی دی گزاري ولدي بالکل دی پر سګل کونه ساکل بخي یو په دوه خيدي
پکتیاوال کروندګر وایي کچيري اړوندیداری او مؤسسي ورسره د اصلاح شوی تخمونو کیمیاوي سرو او نباتي درملو مرستي وکي د دوی پیداوار ورسره ډيري دلای شي د یاد سیم یو بل وسودونکو ملک عبدل وایي
دا داسې کیږي چې بازار ته چې وړاندې کیږي نو چې موږ څوک دولت موږ ته هم ذکر وکي یا تور سپینه سره په واخرو کی او داسې وخت کې موږ سره وروکي چې غي وخت تیر وي نو په داسې وخت کې موږ سره په درد نه خوري نو کله هم کوری دولت موږ سره وکي نو کیدای شي چې موږ بازار ته نقل کو
د پکتیا د سمکنیو لجمنګل لجامدخیل دنده پټان جانخیلو او زین نور سیمه کې خلک لبخونه په خپل زمکو شولې کړي او ډیری خلک غټي وریجی پخوي غټي وریجی زین پښتانه دندکې پلي چې د دې سیمه د خلکو ځانګړي خوړ یادېږي د لجمنګل یو بل سدون کې قاسم وایي
د خو ډیر خوخانه دود او کلتور دی چې دندکې په نوم یادېږي د خو ډیر خوشولې دي ډیر خلک شوق لري ډیر په شوق او زوق سره یې خوري ملمانه راشد لره سهونه دی ملګری اندیوالان راشد بیا غدې ډنډکی ډیر شوق لري موږ بیا د ډنډکی یو ته جوړو ډیر شوق او مننه سره تر سره کوي
د لج منګل ولسوالی اوسیدونکو او کاروندګر داسې مهال د کرنیزو چارو د پرمختیا لپاره ځینې غوښتنې وړاندې کوي چې څو ورځې وړاندې ناروی هیواد د ملګرو ملتونو د مرستو په چوکاټ کې د پکتیا په مرکز او پنځلس ولسوالیو کې کاروندګرو ته په وړیا ډول د غنمو د تخم او کیمیاوي سرې ویش پیل کړی دی.
اوریدونکو په همدې سره د دغه ماخامنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. زه د ماخام په بجو بیرته سټوډیو ته راځم خو اوس د خبرونې په پای کې ستاسو پیغامونه اورو. اوریدونکو په بخښنه سره چې یو څه تخنیکی ستونزه رامنځته شوه موږ هڅه کوو چې ستاسو پیغامونه درته خپرو کوو. اوس فکر کوم دغه پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. راځي دغه پیغامونه به په ګډه سره واورو.
سوالی ته ډیر د کمزور تو غرازی به هیڅ شی نه راځي موږ خلکو ته دا هله کوم چې د ازما ژغ ازادي را دوه وړاندې کې و طالبان جوړ پړو چارواکو ته ازما ژغ ورسېږي. همدا
پیغام پرردم د ازادي راجوت پر له از خدای مردری اقتصادي ستوند سره مخامخ نه یو خام مرزان لا ته پراته دي پاکستان مونږ پرځدي د بلی خو اقتصادي مشکلات چې وا کمپیوټر ته سکره په شپږ سو افغانۍ د بلی خو د موټورو مسولونه چې پنځه وزره ډیر سره افغانۍ را سوال ډیر مر د حکومت څخه خواهش دادي چې دا ګمراکات نو کوي را کم دي شان ډیر ګران دي په خبي ا د ګران دي په ملک مخداش د بوران پر خو روان دي د یو خوا سیلابونه دي د یو خوا کاخته ده د یو خوا د پاکستان سره د شلاس وګریوا چې یو مریض نه پرځدي پاک موش کی برمو الک یار بو پرژدنه بیا چې ملغړی ورواړی لغړی ودی سره شریکان هر څو روپی چر اسخی غره سواخ اول خواهش مو د هندستان صدقاری چې زموږ به زی الک هغه شتمن خلک شیدو نو کوي هغه بځی بار هندستان د هندستان مو ډیره غوښتنه دغه د زموږ حکومت سره راشه درشه وک سفارت خلاص او وی زی راته موچک لکه په تیر حکومت کې چې موچوي
زالم ګول د هلمند ولایت نوید لسوند سوالی سر خدای وسیدم کی ما درته موږ په کلی کې خدای به سیم ولاره ده د انټرنیټ علی دی کوم زوري دي نو ستاسو د خوښې ته د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علی وروړي کې مصرف راسه کوي او کار سم نه دی
بل منان عادل هلمند ولایت لکه کې د ولسوالۍ نه د پیغام تاسو ته پیژدم. د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپورو مسولینو څخه خصوصا د مخابراتي شبکو له خاص استازو څخه او مسولینو څخه مو دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې یو جبه نیټ تقریبا په سل افغانۍ مشترکې سل افغانۍ تقریبا څلور سوه پاکستاني کالداري کېږي نو ډېر ګران دی یو جبه نیټ په سل افغانۍ. هیله او ارزو مو ځینې دا ده چې دې ته دی پاملرنه وکي تربیه د خدای په امان.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00040 22 11 42 201.